ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په هلمند خبرې کوو. د هلمند والی حیات الله حیات مو په دې خبرونه کې میلمه دی. سره اوس هم تاسې اوریدونکو کولای شئ د افغان بی سیم د 1300 شمیرې له لارې د هلمند په اړه پوښتنې مطرح کړئ او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکه. افغان امنیتي ځواکونو په سرپل ولایت کې یو ترکمنستاني او یو قزاقستاني وګړی نیولی دی. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې له افغانستان حاجی ولی محمد او دوه نور بندیان د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بشپړه خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو په سرپل ولایت کې یو ترکمنستاني او یو قزاقستاني وګړی نیولې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي رادیو ته ویل چې دا دوه کسان د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په قفلاتون سیمه کې پرون ماخستن امنیتي ځواکونو په حمله کې نیولې او څلور د دولت مخالفین یې وژلي دي. د دې عملیاتو پر مهال درې نور بهرني وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلی امانی ازادي رادیو ته د نیول شویو بهرنیانو په اړه داسې وویل: دوی ډیر ماهر کسان دي او په درو څلورو ژبو خبرې کوي. په دغو ژبو کې فارسی، ترکمنی، ازبکی او پښتو شامل دي. له دې څرګندېږي چې دوی ډیر پرمختللي او خطرناک تروریستان دي. ښاغلی امانی وویل چې نیول شوي دوه بهرنیانو د لومړیو تحقیقاتو پر مهال یو یې ځان عبدالمتین د ترکمنستان او د اشقآباد ښار اوسیدونکی ښودلی او بل یې ځان دمیری زیرلیوف د قزاقستان ته به معرفي کړی دی. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې له افغانستان حاجی ولی محمد او دوه نور بندیان د ګوانتانامو له زندانه خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته لیږل دي. د راپور له مخې 50 کلن ولی محمد چې د بغلان په پولي خمری کې زیږیدلی او په 2002 کال کې په پاکستان کې لنیول کېدو وروسته د ګوانتانامو زندان ته انتقال سو. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیایي وضعیت ښه دی. اوس مهال په ګوانتانامو زندان کې 40 بندیان سته. په یو بل خبر کې اورو چې امریکا وایي د دغه هیواد لخوا د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې توقیف شوی اخیری روسي وګړی یې خوشی کړ. دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ نڅاګر راول مینګازوف یې متحده عرب اماراتو ته له دوو نورو ګوانتانامو زندانیانو سره انتقال کړ. په ګوانتانامو زندان کې ټول نه روسي وګړي بندیان وو. 40 کلن مینګازوف په پاکستان کې نیول شوی وو او د 14 کلونو لپاره دغه زندان ته لیږل شوی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ملي ټیم څخه لوبه په 8 وکټو او 9 توپونو وګټله. د افغانستان ملي ټیم نن د سهارا جام په نیمه پایلوبه کې له عمان سره مخامخ شو. د کرکټ ملي ټیم پرون د نیمبیا په ماتولو سره خپلې ګروپي سیالۍ پای ته ورسولې او له درو څخه د درو لوبو په ګټلو د جدول په سر کې پاتې سو. دا لوبه نن په 9:30 بجو په دوبۍ کې پیل شوه. په دویمه نیمه پایلوبه کې آیرلند له خپل ګاونډي سکاټلند سره د ماسپښین په 2:30 بجو مخامخ کېږي. د کرکټ ملي ټیم نن فاینل سیالي هم د شپې په 8 بجو ترسره کوي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره سختي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د واشنگتن په ځینو سیمو کې له هغې ډلې د کانګرس ودانۍ ته نږدې استنادي دیوالونه درول شوی دي او د لا زیات امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې مواني ایښودل شوی دي. د نېشنل مال شاوخوا ته امنیتي مواني رامنځته شوي او تخنیکرانو تیر ماښام د لینکن د یادښت په ځای کې چې تمه د ډونالډ ټرمپ پکښې لنډه وینا وکړې خپلې وروستۍ امادګۍ نیولې. په پاکستان کې د اوسېدو پر مهال د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن بیره درلوده چې ایران باید د زوی په بدن کې تعقیبوونکي آله کښیږدي. دا خبره په هغو اسنادو کې سوي چې پرون د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا خپاره سول. دوی ته له ایرانه د وتلو اجازه ورکړل سوې وه. بن لادن خپلو زامنو عثمان او محمد ته هغه مهال یو لیک لیږلی و چې پکښې لیکلی وو: که دوی تاسو ته ستنې در ولګوي شایي پکښې د تعقیبولو لپاره یوه کوچنۍ آله تیره کړې. د ستنې اندازه به د عادي ستنو غوندې نه وي، خو دغه آله شایي د یوې زڼې په اندازه ډېره نری وي. دا لیکونه او نور اسناد د امریکایي ځانګړو ځواکونو لاسته هغه وخت ورغلل چې دوی په 2011 کال کې اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې وواژه. د تیر کال په مارچ میاشت کې خپره سوي اسناد ښیي چې بن لادن خپلو میرمنو ته په یوه بل لیک کې ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. د ده میرمنې په ایران کې اوسېدې. د خپلو میرمنو ته په دغه لیک کې لیکلي وو: ما ته وویل سول چې ته په ایران کې د غاښو ډاکټر ته تللی وې، او په دې اړه دې اندېښنه درلوده چې هغې په غاښ کې یو څه درته ایښي دي. ده غوښتل وپوهېږي چې میرمنې یا نور ملاتړ یې د دغو آلو په اړه کومې اندېښنې لري او که څنګه. مذهبي افراطیانو د 5 ورکوسیو پاکستانی فعالانو په ملاتړ لاریون کوونکي په ډبر وویشتل. دغه لاریون پرون وسو، خو د مذهبي افراطیانو لخوا له مخالفت سره مخامخ سو چې غوښتل یې حکومت باید د ورکوسیو کسانو پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي قضیه ثبت کړي. هغه کسان چې د پاکستان د پوځ د سیاسي اغیز پر وړاندې اندېښنې څرګندولې ټول په مرموز ډول روانه میاشت ورک سول. وروسته له هغه چې دوی لا درک سول، پر ټولنیزو رسنیو د دوی پر ضد مقدساتو ته د سپکاوي خبرې خپرې سوې، او پولیسو ته په دې اړه شکایتونه هم ورسېدل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د مرګ په سزا تمامېدای سي. په داسې حال کې چې د دغو 5 فعالانو ملاتړیو د هغوی د راخوشي کولو غوښتنه کړې، د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله چې نوم یې ډېر نه دی اورېدل سوی، سلو غړیو د ورکوسیو فعالانو پر ملاتړیو ډبرې واورولې. د مذهبي افراطیانو پر بینرونو ګڼ شمېر شعارونه لیدل سوي وو، لکه مقدساتو ته د سپکاوي سزا د سر پرې کېدل دي. حیدر کین اړخې لیکوال او پروفیسور دی چې په جنوري میاشت کې له لیبرال بلاګ لیکونکو وقاص ګورایا، آسیم سعید، احمد رضا نصیر او په کراچۍ کې د تروریزم پر ضد د فعالانو د ډلې مشر سمر عباس سره یو ځای ورک سو. داعش ډلې یو ځل بیا د سوریې په پالمیرا ښار کې د تاریخي ابداتو په ورانولو لاس پورې کړ. سنا خبری اژانس نن وویل چې داعش جنګیالیو په سوریه کې د روم امپراتورۍ د وختو څلور ستنې لرونکې دروازه او د دوهمې پیړۍ یو سټیډیوم له منځه وړی دی. دا خبره د سوریې د تاریخي ابداتو رئیس مامون عبدالکریم تایید کړې ده. د عبدالکریم په وینا څلور ستنې لرونکې دروازه لس ورځې مخکې نړول سوې ده. داعش ډلې د نړۍ په تاریخي ابداتو کې ثبت سوی دغه ښار په ډسمبر میاشت کې بیرته له حکومتي ځواکونو ونیو. تر دې مخکې دغه سخت دریځې حکومتي ځواکونو له پالمیرا ښاره د 9 میاشتو لپاره پر شا تمبولی وو. او نیویورک میاشتې یو قزاق وګړی له داعش سره د مادي مرستو په تور مجرم وپیژندل سو. 21 احرار سید احمدوف په بروکلین کې پرون د فدرال استیناف محکمې ته حاضر سو. سید احمدوف په دې قضیه کې له تورنو سویو شپږو کسانو څخه دی چې تر 5 کلونو پورې د بند او قزاقستان ته بیرته د شړل کېدو له سزا سره مخامخ دی. دی د 2015 کال په فبروري کې د نیویورک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې ونیول سو چې غوښتل یې استنبول ته ولاړ سي. څارنوالان وایي سید احمدوف سوریه ته روان و او غوښتل یې له داعش ډلې سره یو ځای سي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. روان 1415 نیوی لمریز کال د هلمند ولایت او د دغه ولایت د اوسیدونکو لپاره خورا سخت کالو. د دغه ولایت په ډیرو برخو کې سختی او خونړۍ جګړې وشوې. د دولت وسلوال مخالفان د ولایت د مرکز لمنو ته ورسېدل. په همدې حال کې ویل کیږي چې نورو جګړو ته تیاری نیول کیږي. په وروستیو ورځو کې د امریکا سمندري ځواکونو وویل چې په پسرلي کې به هلمند ته 300 سرتیري واستوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر چټک کړي او په جګړه کې مشوره ورکړي. په هلمند کې یوازې جګړه نه ده زیاته شوې، په دې کال کې د مخدرو موادو تولید او د کوکنارو کښت هم زور اخیستی دی. د ځینو راپورونو له مخې اوس په دغه ولایت کې د یو فصل پر ځای څو فصله کوکنار کرل کیږي. د هلمند په اړه که تاسې اوریدونکي پوښتنې لرئ او یا هم نظر لرئ، څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. خو د افغان بیسیم د 1948 میرل لاري سر لاوسه لن نظر یا پښتن راستول شي. ځین اوریدونکو دا کار کړی دی د دوی پښتن یو نظرونه به د خبرونې پترس کې ل خپل میلمه سره چې د هلمند والی شاغلای حیات الله حیات دی شریک کړم. لمړی والی صاحب شاغلای حیات الله حیات تاسو ته هرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې همدا اوس د هلمند امنیتي وضعیت څنګه دی.
مننه. زه هم د تاسو رادیو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او د تاسو تخنیکي همکارانو ته. فعلا د هلمند امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله نسبتا ښه ده، ځکه معمولا په ژمي کې جګړې کمیږي د تیر معمول په اساس، او په پسرلي کې جګړې زیاتېږي. اوس هغه سیمې چې د پسرلي په آخر کې یا د اوړي په آخر کې دښمن لاس ته راوړې وي، د هغه ځایو دپاره بېرته موږ د نیولو پلانونه لرو چې مختلف عملیاتي پلانونه موږ ترتیب کړي دي چې د هغې ځینې برخې شروع او په ځینو باندې کار اوس شروع کېږي. په عمومي ډول سره ویلی شو چې تقریبا اوضاع آرامه ده، خو دښمن غواړي په ژمي کې هم یو څه لږ تر لږه په بعضې سیمو کې اخلال واقع کړي او هغه خپل موجودیت په هغې ځایو کې وښایي، تخریبي اعمال سرته ورسوي. ولې انشاءالله چې موږ هم د خپلو قوتونو په جوړونه باندې، د هغو په رغونه باندې، د هغو دپاره د پوځي او امنیتي تجهیزاتو په جوړونه په دې باندې بوخت یو، او انشاءالله چې د دښمن د هر ډول مقابلې لپاره د موږ قوتونه فعلا تیار دي.
بله والی صاحب، تاسو ویل چې په ژمي کې عموما جګړه سړه وي او د دولت ځواکونه په پلان کې لري چې له دې فرصت استفاده وکړي. تیر کال هم په ژمي کې یو شمېر خلکو انتقاد درلود چې په ژمي کې باید له فرصت امنیتي ځواکونو استفاده کړې وای او د دولت د وسلوالو مخالفانو سنگرونه پنخه کړي وای، او همدارس د کوکنارو د فصل د ټولولو په وخت عموما طالبان جګړه بندوي، او ځینو خلکو ویل چې دا فرصت دی چې امنیتي ځواکونه باید ورڅخه استفاده وکړي، لیکن وی نه کړه. او تاسو اوس وایي دا د ژمي اصلي څله په ختمېدو ده، لیکن تر اوسه پورې تاسو لا پلان نه دی جوړ کړی یا پلان جوړوي، فکر نه کوئ چې نا وخت دی یو فرصت بیا له لاسه ورکوي؟
موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی دی، حتی د ژمي په اوایلو چې موږ په هغې پلان باندې عملي کولو باندې بیرته کار شروع کړی. د من پلان څو عمده برخې لري چې یوه د هغې نه مثلا اپراتیفي کارونه دي چې د دښمن په مابین کې کېږي، همدارنګه ځانګړي عملیات، شپینی عملیات او مخامخ جګړه ده. په دغه پلانونو باندې وخت هم کار شروع کړی، او تاسو به ذکر کوم د رسنیو له لارې او خپله د خپل رادیو د لارې نه او د ژورنالستانو له لارې خبر شوي یي چې موږ په هلمند کې په هره اونۍ کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. د من پلان څو عمده برخې لري چې په اکثره برخو باندې کار شروع ده، او هغه برخه د پلان چې هغه مخامخ جګړه د دښمن سره، هغه به انشاءالله په ډېر نږدې کې په هغه سیمو کې چې من پلان لرو د دښمن په مقابل کې شروع شي، تر څو وکولی شو د هغه سیمو نه چې دښمن هلته موجودیت لري هغو په شا کړو.
او د دولت وسلوالو مخالفانو د پلانونو په اړه څه وایست؟ آیا تاسو معلومات لرئ چې هغوی پخپله هم تیاری نیسي او کنه نیسي؟ دا پښتنه یو اوریدونکي هم کړی ده، پرویز بابکرخیل ویلی دی چې فکر نه کوي چې بیا سرلی را روان دی او طالبان به بیا سخت جګړې پیل کړي.
په دې کې شک نشته، خپل پلانونو کار کوي. ولې یو موضوع چې په هلمند کې اوس فعلا د دښمن په منځ کې واقع شوې ده، دښمن په څلور مختلفو ډلو باندې ویشل شوی ده، د هغو په منځ کې عمیق اختلافات دي. بعضې ډلې په دې نظر دي، او لکه د کعبې امام چې دا نظر ورکړی ده چې اوس فعلا په هلمند کې جګړه په هلمند نه چې په ټول افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې جګړه دا کوم اسلامی صبغه یا اسلامی دلیل نه لري او ناروا ده. نو په دې اساس باندې د دوی په منځ کې هم اختلافات پیښي، ولې د دې اختلافاتو بر علاوه خپل طالبان او د دوی حامیان ډلې کوښښ کوي چې د دوی ډلې بیرته د پسرلي د جګړو د پاره آماده کړي، تر څو وکولی شي په هلمند او نورو ولایتونو کې هغه ځایونه چې دوی په پلان کې لري هلته لاسته راوړنې ولري. ولې ان شاء الله زه په ډاډ سره ویلی شم چې هغه پلانونه او تدبیر چې موږ دا ځل سنجولی ده هغه سیمه چې د منګ پلاس کې دیالته خو بیا ولېشت هم دون اور پرمختګونه کې ولې برعکس هغه سیمه چې د دښمن پلاس کې دی هغه د پر ځانګړي پروګرامونه چې موږ لرو ان شاء الله وبا کولای شو چې پراخه سیمه دې دوه دی ولکه نو با سو خلکو تلته د آرامۍ او سوکالۍ ژوند ورته برخه کړو.
بله صاحب، یو اوریدونکی علی خان همراز وای وای په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د کوټې شورا ټول یا یو شمېر غړي هلمند ته انتقال شوي دي، آیا دا خبره حقیقت لري؟
هغه معلومات چې تر اوسه موږ لرو د موږ استخباراتي معلومات د طالبانو د کوټې د شورا غړي په خوا هم او اوس هم په انفرادي ډول کله کله هغه سیمو ته چې هلته نامي ده دو راځي، ولې څومره چې د کوټې په شورا پورې ارتباط لري د کوټې شورا تر اوسه په کوټه کې ده. تنه پاکستان په دغه کړنو سره غواړي چې د نړیوالو په سترګو کې یو ځل بیا خاورې واچوي او هغه فشار چې د نړیوالو ټولنې لخوا نه په پاکستان باندې ده بیا یو وار نړیواله ټولنه وغولوي چې موږ طالبان یا د کوټې شورا یا د پېښور شورا افغانستان ته لیک ډول د حال دا چې دا حقیقت نه لري. د کوټې شورا اوس هم په کوټه کې موجوده ده او د پېښور شورا اوس هم په پېښور کې موجوده ده. دا تش په نامه وزیري سره خبري.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هلمند والی شاغلی حیات الله حیات زموږ میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې د هلمند په ارتباط زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې وکړئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. او د ټلیفون شمیرې 0992935540 بل شمیره د 0978225550. اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي راډیو.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته. ملماته خپلواک تیارات نه لید وسو الله رحمت وکړي صاحب یا تاسو کې د دې
سلامات اوسئ. مهرباني.
یو اول سوال دا و چې د کډیسا په وخت کې بعضي ورسوالي امنیت ضرورت دی بیان نه وي. آیا په هغه وخت کې هلمند په دوو ولایتو تقسیم شوی وای؟ آیا ګټه نه کوله د هلمند ته؟ ډېر ما خپل د نظر خو ډېر ګټه کوله. یعنې په سل بسو د ګټه په سره امنیت هم راته او ما پروژې چې هلته دولت تر سره کولای هلته کولای شي تر سره کړي. بل سوال دا غواړم چې بس ته کول اردو په هلمند کې مسته کلور ته د شه د نیمروز د هلمن امنیت ساتي او بیا امنیت نه دي ساتلی دی هلات ساتي. او د دغه سوالي په جوز به چی امریکایانو چې خپل سفیر هلمن ته واصل کړي دا غي نه اعلان کړي به تر نو اې د اسلوان طالبان په دې لعنت شو کیږي دا به تر نو کړه خبره ته شوې په بیا مې کې د دغه امریکا لاسته ما د نظر خدا دغه نظر
نه ډیره زیاته مننه. کورودان بل اوریدونکو هم لروز هم معرفي کوي.
السلام علیکم سروان صاحب ما راغب.
بله صاحب کامران صاحب مهرباني کوي.
لغه کامران دغه دغه سروان صاحب تاسو په اجازه د واجب صاحب څخه بزو زه درې خوشتنی او پاملرنه و دې دوه درو خبرو تر غاړم. نمرای خو واجه صاحب څخه ډېره هیله سره د نورو چارواکو دا ده چې لومړی ګام کې وصول ته کار وکړي او صلح دغه کې او دوم ګام به چې د هلمند خلکو ته معرف دغه کې ورته جوړ کړي ځکه چې د هلمند خلک ډېر دغه پاتې دي. او دریم د مسحت روغتیا و دغه ته پاملرنه راغواړم چې دغه درو خبرو ته ډېر پاملرنه راغواړم. او پوښتنه به مې دای چې واجه صاحب څخه چې امریکایان خو موږ واردل چې د دوم ځل لپاره بیا هلمند ته ولاړه، آیا امریکایان په مخامخ جګړه کې هم برخه اخلي یا دغه نه پښه
بله صاحب البته دوی ویل چې په پسرلی کې بزی تر اوسه پرې نه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي
وسو احکام دی او په دومره وخت کې نه شو نه شکول چې خپل اهداف ته ورسی هغه اهداف ته په وسو وخت کې نشي رسیدلی ځکه چې کال په ختمه دود او مخالفین غواړي نور نوي پلانونه لري کېدای شي چې دغه کوم پلانونه چې دی هغه د ماتې سمخ شي او نور به تصور نه لرم
صحیح البته سوال دې نه درلود نو ځکه مې درنه پوښتنه ونه کړه ځکه اولی خبرې دی وانه ورېدل شوې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي صاحب خبري وکي ازادي راديو ده
صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې
سلامات کور ودان اجي صاحب مهرباني
زنده اوسې ولی صاحب نن دوا پښتنې دي ولی صاحب خپل خبرو کې ولی د خبرې ټولې فائدې وو دښمن اوس په د شکست په حالت کې ده دښمن ده اوس خپل ځای کې پاتې ده چې پاتې ده زور وهي غي وخت یې تاروزونه کوي نه چې کولای شي مختره چې زمون قوتونه په میړانه جنگيږي نو والي صاحب نه یو دیو پښتنه لرم چې دای ماته په صادقانه ډول جواب راکړي والي صاحب تل داخلي مخالفتونه ډیر متضرره او کله خارجي مخالفتونه موږ داسې اورو په علم کې چې تاسو خپل ومنئ چې په داخلي ډیر مخالفتونه لري په دغه اساس نه کیږي چې لازم قوتونه مختلف شي تاسو ماته دا
یو
جواب
راکې مننه صحیح سو ډیر زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی وسته څو شی به ول لپاره دی ټلیفون نکوي چې والی صاحب پښتنو ته جواب وي او هیر مون نشي والی صاحب کوم هیر دې زی در پیادوم دې لپاره چې وخت وس پمو لمړی مهرباني وکي مننه
کوم د ټول ورونو نه پښتنه وکړه په لومړی سر کې چې کوم ورور پښتنه کړي و چې چیرې هلمند په دوا به بار خو باندې وې شل شي نو آیا په امنیت باندې به تاثیر وکړي کوي نه کی زه دې ورور ته دا وایم چې هلمند اوس په څوارلس برخو ویشل شوی یعنی څوارلس ولسوالۍ موږ لرو اغار یو اداري واحد ده نو زه فکر کوم د امنیت موضوع مستقیما په د موږ امنیتي قوتونو پورې او د موږ په کړنو پورې ارتباط لري او همدارنګه د ولس په همکاري پورې که چیرې د ولس همکاري نه وي او د موږ امنیتي قوتونه څنګه چې لازمه ده خپله دنده او مسؤلیت سرته ونه رسي نو هلمند په دوه نه چې په څلور او څوارلس ولایتو یې تبدیل کړو هم کېدای شي امنیت رانشي ولې د دې اشاره کېدای شي دې ته وي چې که چیرې په دوه برخو وویشل شي نو دوه والیان به ولري او هلته به اداري واحدونه نو تا نه دا به وي چې یو والي به هلته اضافه شي نور خو هر اداري واحد دا اوس هم ځان ته ولسوال لري نو د ما هیله دا ده چې هم امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده او انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو او دا د ما دنده او مسؤلیت ده چې هغه دې ته وادار او الحمدلله لکه دوی چې په خپلو وظایفو کې تر اوسه پورې په متانت او شجاعانه کار کوي دوی نور هم دې ته وادار کړو تر څو د دښمن په مقابل کې د هغو د پلانونو په مقابل کې عملیات او کړنې سرته ورسوي د دې تر څنګ زه فکر کوم د هلمند د ولسونو لکه چې څنګه د موږ سره همکار دي دونه مهمه دا چې نور هم خپل همکاري اضافه کړي تر څو وکولای شي د دښمن مقابله وکړو د دې ورور د پښتون بل جز دا چې دلته یو خپل وردو وجود لري او بیا هم دښمن فیصله په هلمند کې لا سره وړنه لري نو د قول وردو تر څنګ حتی موږ پولیس هم لرو زه به دا ور اضافه کړم د امنیتي ملي ځواکونه هم لرو د امن نظامي ځواکونه هم لرو ولې یو شی واقعت دی ورته زو یم غدا ده چې د موږ قول وردو دا یعنی کړي موږ ملي وردو دا که پولیس دي د جګړې پر مهال موږ ټول اسلامي شرعي او نړیوال حقوق بشري او نور قوانینو ته غاړه ایښې دا واغه مراتو متاسفانه موږ د داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې هغه هیڅ نو قانون ته غاړه نه ږدي هغه چې هر ځای ته لاړ شي د موږ سرک له منځه وړي د موږ پلچا کورانۍ په سلهاو مینونه ځای په ځای کوي د خلکو د کورونو نه د سپر په شکل کار اخلي حتی د ملکي وګړو نه سپر جوړوي نو د داسې یو دښمن سره مقابله ولو که ته هر څومره قوت ولري یو څوک چې په مقابل کې د هیڅ نو قانون ته هغه احترام ونه لري نو دا به سخت وي چې ته په اسانۍ وکولی شي مثلا چې هغوی یو ځای کې پیشرفت وکړي او ته په هماغه سرعت سره وکولی شي هلته هم خپله پیشرفت وکړي ولې بیا هم زه دې ورور ته ډاډ ورکوم که د موږ قول وردو ده که د موږ نور امنیتي ځواکونه دي موږ د هغو په رغونه موږ د هغو په تربیه کونه باندې کار کوو ولې دې ورور ته دومره مهم چې تاسې باور وکړئ په همدغه قول وردو کې د موږ سرتیري دي د افغانستان د نورو سیمو نه چې هغه یو کال کېږي تر اوسه دلته دومره حالات
په هلمند کې خراب وو چې هغه په جګړه باندې مخ یو یو قاعده خپل اولادونو پښتنه ته نه دیلارو ضرورت دا ډول کوم چې ان شاء الله د دوه امنیتی قوتونه په پوره متانت سره د دښمن په مقابله کې ولاړ دی او ان شاء الله جنگي دی. بل ورور یو څه پیشنهادونه لرل د سولې پاړوند، د معارف پاړوند او د روغتیا پاړوند باندې. دې ورور ته زه ډاډ ورکوم چې دغه کوم درې شیان ده وویلې دا هم موږ ته لومړیتوب لري، ولې د دې تر څنګ امنیت برخه هم ډېر مهمه ده، ځکه که امنیت نه وي دغه یو هم سرته نه رسېږي، ولې بیا هم موږ په موازي ډول باید په ټولو برخو کې پیشرفت وکړو. د سولې پاړوند باندې همیش رئیس جمهور او همدارنګه موږ په مخالفینو باندې غږ کړی ده چې ولې خپله خاوره ورامي، ولې خپل خلک وژني، را دي سي سولې ته دکینې او د افغانستان د جرګو مرکو او په سلهاو خلک به چې د په یو ځای کې د دوه قومونو یا د دوه طرفانو تر مابین ووځل شو، اخر به په خبرو اترو په سولې باندې په جرګه دا موضوع حلېدله. نو اوس بیا هم زه د تاسو د راډیو د لارې نه په مخالفینو غږ کوم چې دا خاوره د افغانانو خاوره ده، او که د واقعاً افغانان وي نو هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي ولې په خوله باندې خلاصېږي، را دي شي خبرو اترو ته دي کینی، که حکومت یې په کاري، که ولایت یې په کاري، که په حتی په قوانینو کې بعضې تغییرات د وړاندیز موږ دې ته اماده یو زه فکر کوم دا هم ولسمشر همېش دا چغه پورته کړې ده. د معارف په برخه کې په دغه اووه کاله کې په متاسفانه په هلمند ته د هلمند ښوونځیو ته کتابونه نه ور رسېدلي، نو دا لومړی ځل ده چې تقریبا یو دوه هفتې مخکې موږ وکولای شول په لومړي ځل سره د کابل نه په زرهاو کتابونه د معارف دپاره دلته را ورسو، او دا هماغه د موږ ژمنتیا د هغه دپاره ښایي د معارف په برخه کې. همدارنګه د صحت په برخه کې د هلمند په ولایت کې تقریبا 15 کلینیکه په مختلفو ځایونو کې د ولسوالیو په مراکزو کې او په کلیو کې دا اوس فعالیت کوي، ولې په دې کې شک نشته چې د دې ځای به ویک سړی نور هم د هغو کړنو او د هغو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي او هغو پر مخ بوزي. د ورور پوښتنه په آخر کې دا وه چې امریکایان په مخامخ جګړه کې دخیل دي که نه دي. تر اوسه پورې په مخامخ جګړه کې په هلمند کې په دا اوسني وخت کې چې زه راغلی یم دو نه دي دخیل، دو یوازې د موږ د نظامیانو په تعلیم تربیه او همدارنګه غیر د دې نه چې د دو هوایي قوت په بعضې سیمو کې د موږ سره دخیل ده، دو یوازې د مشاوریت او د تعلیم و تربیه په برخه کې د موږ سره مرسته کوي.
بله صحیح.
د دریم ورور پوښتنه د هلمند نه وه، او هغه دا وه چې آیا تاسې د داخلي مخالفتونو نه زیات متاثر شوي یې، او که د بیروني نه یا خنډه د تاسې په مقابل کې؟ دې ورور ته زه ډاډ ورکړم، په دې کې شک نشته داخلي ستونزې وجود لري. مثلا بعضې چوکۍ کېدای شي داسې خلکو نیولي وي چې هغه د دې استعداد او وړتیا ونه لري، یا په بعضې چوکیو باندې کېدای شي دا 14 خلکو خېټې اچولي، ولې زه دې ورور ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دا ستونزې ټولې د موږ په واک کې ستونزې دي او دا حلېدونکي دي. هغه شی چې موږ ترې زیات متاثر یو هغه متاسفانه د موږ مخالفین دي، یا هغه هغه څوک دي چې هغه د هر نوع پرمختګ او پیشرفت مخالف دي. نو هېڅکله هم موږ د داخل نه دومره ستونزه نه لرو چې هغه د موږ په کارونو باندې دومره تاثیر وکړي چې هغه موږ د دې نه په اصطلاح منع کړي چې موږ د دښمن سره چې څنګه لازم داسې مقابله وکړی شو.
بله صاحب، د نورو موضوعاتو په اړه په تېره بیا د کجکي په ارتباط هم ځینې پوښتنې شته. خو اول به هم دا د جګړې او د جګړې د علت په اړه د اوریدونکو پوښتنې مطرح کړم. یو اوریدونکی د مهمند په نوم باندې وایي چې د هلمند په جنګ کې د مخدر موادو قاچاقبران لاس لري، ولې د مخدرو موادو د مخنیوي لپاره د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه جدي اقدام نه کوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې مخدر مواد یوازې په هلمند کې د مخالفینو د جنگ ماشینې نه ده چالان کړی. دې تر څنګ حتی د هلمند د مخدره موادو څخه دښمن دومره پیسې لاسته راوړي چې هغه د افغانستان په نورو ولایاتو کې هم د هغې په واسطه باندې جنگ کوي. د تېر پاړوند زه څه نه وایم چې ولې په 14 کې څه شوي دي یا نه دي شوي، ولې په میلیونونو ډالر په دې برخه کې لګول شوي، خو هغسې نتیجه چې باید لاسته راوړل شي لاسته نه ده راغلی. نوی پروګرام د دې پاړوند دی موږ دا چې زه دا یوه اونۍ مخکې په کابل کې وم، او په کابل کې د مخدره توکو د وزارت سره چې کومه خبره ما وکړه د وزیر سره، هغه دا وه چې په هلمند کې ډېر زر به موږ یو کانفرانس جوړ کړو، په دې کانفرانس کې به مختلف متخصصین او د هلمند وګړي برخه اخلي، ترڅو په هغه عملی لارو چارو باندې فکر وکړو چې څنګه موږ کولای شو په هلمند کې چې د نړۍ نیمایي مواد مخدر یا توکي تولیدیږي دلته دغه پاړوند باندې عملی اقدامات وکړو. دغه پیشنهادونه وړاندیزونه او دغه عملی لارې چارې به ان شاء الله زه په ډیر زر شکل سره ان شاء الله د وزارت سره شریکوم او د نړیوالو سره ترڅو وکولای شو په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړو. ولې راغلو په دې کې چې اوس خو د دې ستونزې سره مخامخ یو. هغه پریکړه چې موږ په نظامی شورا کې کړې ده په دې کې د موږ نړیوال ائتلافونه هم شامل دي چې موږ جدي د مخدره موادو د مافیا او د دې د قاچاقبرانو په اړوند باندې اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. موږ همیشه هغه لارې د هغې نه قاچاق کېږي او یا هغه د مخدره موادو د قاچاقبرانو لخوا نه استعمالیږي هغه هم تر څار لاندې دي او هر چیرې چې دو موږ ته ګوتو ته راشي په هغې ځای کې نه پرېږدو. تاسو به معلومه وي چې یو میاشت مخکې تقریبا د ګریشک په ولسوالۍ کې هم یو څو قاچاقبران موږ ونیول او د هغو سره تقریبا د 150 کیلوګرامه هیروین او دام په عملي ډول ونیول. ولې زه هم د دې ورور سره هم نه وایم چې د دې په خاطر چې جګړه کې د دغې مافیا هم لاس ده هغه څه اقدامات چې باید شوي نه دي شوي او د دې دپاره انشاءالله په جدي لارو چارو باندې موږ عملا کار کوو او نتیجه مو چې راوړله او نتیجې ته ورسېدل ان شاء الله د ټول ولس سره وطنوالو سره به شریکه کړو.
سلامت اوسې سمیع الله علیزی. وایي زما پوښتنه دا ده چې د لشکرګاه کجکي لویه لاره به کله خلاصېږي؟ ولې تر اوسه پورې نه ده خلاصه شوې؟ او عزت الله عظیمي له کندهار لیکي وایي د مارجې ولسوالۍ اوس د چا په کنټرول کې ده.
د لشکرګاه کجکي لار د لشکرګاه نه د کندهار او د هرات تر عمومي سړک پورې او د سنگین ولسوالۍ پورې خلاصه ده. د سنگین نتر کجکی پورې لاره بند ده چې دا هم د موږ د عملیاتو یوه برخه ده. دریمه برخه هم دغه ده چې به موږ هغه سیمې چې دلته لشکرګاه شاوخوا نږدې دي او تهدید موجود ده هغه خلاصو او د هغې نه وروسته د دې په خاطر باندې چې د کجکي د برېښنا د برق د انکشاف دپاره هم نوې پروژه په نږدې وخت کې انشاءالله منظوریږي او د زمینداور ویالې دپاره نو د هغې دپاره دغه سړک چې د سنګین نه تر هغه پورې بند ده کجکي پورې دا حیاتي ارزښت لري. انشاءالله دا سړک به خلاصو تر څو موږ وکولای شو د ځمکې د لارې نه هم کجکي پورې وصل شو.
بله صاحب، دوی بل پوښتنه دا ده چې وایي د کجکي د برېښنا بند جوړولو کار چې څه موده مخکې پیل شوی و اوس کوم ځای ته رسېدلی دی؟ تاسو چې مخکې اشاره وکړه همدې بند ته مو اشاره وکړه، کوم بل یو ته؟
د کجکي بند یو هغه پروژه وه چې هغه تکمیل شوی، هغه د دریم توربین نصبول و، هغه نصب شوی ده، تکمیل شوی، ولې تر اوسه رسمن د بعضی تخنیکی ستونزو په اساس باندې موږ نه ده تسلیم کړی او ان شاء الله په نږدې کې به دا په رسمي ډول سره موږ د دې افتتاح وکړو چې هغه د کجکي بند برق یې تقریبا دوه چنده کړی ده. 350 میگاواټ پورې برق به ان شاء الله ورکړي ټول کجکي ته. دا ان شاء الله د دې ولایت لپاره او د قندار لپاره به کفایت کوي. د هغې تر څنګ د کجکي دویمه برخه پروژه چې هغه به ان شاء الله په نږدې وخت کې د ولسمشر د خوانه امضا شي، هغه د کجکي بند د کاسې انکشاف ده چې 12 متره د بند کاسه به لوړیږي او په دې بند کې به 12 متره نورې اوبه ذخیره کیږي چې 50 میگاواټه برق اوس موږ لرو او تقریبا 50 به نور بیا درې توربینه نصبیږي. د هغې نه به 100 میگاواټه برق نور لاسته راځي چې 150 شاوخوا میگاواټو ته به د دې ظرفیت لوړیږي. او د هغې تر څنګ به د زمین داور ویاله چې د داود خان په وخت کې پلان وه او په سلهاو جریبه ځمکه به د هغې نه انشاءالله خړوبیږي او زراعت لپاره به مسایلیږي. دا پروژه به انشاءالله په نږدې کې که د خدای رضایي افتتاح شي.
بله، او والی صاحب فکر نه کوئ چې که دا دوه پروژې عملی شي یا کار پرې پیل شي د هلمند جنگ به نور هم سخت شي؟ ځکه چې ځینې خلک فکر کوي چې د افغانستان د جنگ یو علت همدا د اوبو مسئله ده چې ځینې ګاونډیان خوشحاله نه دي چې په افغانستان کې ورڅخه استفاده وشي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه په هلمند کې د مواد مخدر او د بعضې نورو مسایلو تر څنګ چې د پاکستان د هېواد نه لاسوهنه کېږي، متاسفانه د موږ بل ګاونډی ایران هم د اوبو په خاطر باندې دلته هم ډېره لاسوهنه کوي. او که زه مثال درکړم، دغه 2 میاشتې مخکې چې دلته جګړه توده شوې وه، د ما د کور نه د ولایت مقام پورې تقریبا 1500 متره فاصله ده، 240 میزایل دا ځای لګېدلی ده. او دا اکثره میزایل د دې یو کال مخکې په ایران کې جوړ شوي وو، د ایران ساخت و، 130 میلی متری میزایل. نو په دې کې شک نشته ده چې دمنګ هم سایګان په غیر قانوني ډول سره نور هم دی ورته لمن وهي. ولې تاسو ته معلومه ای چې یو دوونه مخکې په ارک کې د همدې په اړوند دی حوضې د هلمند د دریایي حوضې هغه ولایتونه چې په دې کې شامل دي فراه، هلمند، نیمروز او زابل او اروزګان، د دې پنځه ولایتو په کابل کې د ولسمشر سره پار کې جلسه وه او موږ هغه قرارداد چې د صدر اعظم مرحوم موسی شفیق په وخت کې د ایران سره لاسلیک شوی و د دې اوبو په اړوند باندې په هغې باندې مو مرور وکړ او رئیس جمهور دې ته ژمن ده چې د ایران سره بېرته له سره دا خبرې شروع کړي تر څو هغه قرارداد باید عملي شي. په هغې قرارداد کې چې څومره اوبه موږ ایران ته ورکوو، متاسفانه په دا تېرو 45-45 کالو کې ایران د هغې په زرهاو چنده اضافه اوبه د موږ نه اخیستې دي. که هغه معاهده عملي شي زه په دې ډاډه یم چې موږ دومره اوبه لرو چې هم د کجکي بند دغه انکشاف کېدلی شي، هم د کمال خان بند، هم د بخش آباد. ولې متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ ګاونډیان د موږ د دغې بدبختیو نه سوء استفاده کوي او غواړي چې ورته نوره هم لمن ووهي. ولې دا د موږ وظیفه ده او زه هم د تاسې د راډیو د لارې نه په ټولو افغانانو باندې که هغه هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حکومت موافق او یا مخالف دي، طالبان دي، دوی د خپل خاور او د خپل ولس په خاطر باندې په دغه ملي پروژو کې موږ سره مرسته وکړي تر څو د موږ راتلونکي نسلونو لپاره دغه افتخار پاتې شوی وي.
سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د هلمند والی حیات الله حیات زموږ بلمه دی که د هلمند په اړه پوښتنه یا نظر لري له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. ازادي راډیو ته ټلیفون راوکئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 0993235 او یا هم 0923255 موضوع هم هلمند. د هلمند والی ښاغلی حیات مو مېلمه دی، اوریدونکو له روزان معرفي کړئ. مهرباني کوم صاحب.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامت صاحب.
جناب سرمن خدمت ما سلام، خدمت غفای حیات سلام.
سلامت. ایس پروانه کی مهرباني.
انده باش. اور یاد نه ها حضرت اسن باش انده ولات تفور پولیس.
مهرباني صاحب.
بله مهرمان خیلی از رسانه ها میشم. جناب خو جناب ولی ایدار زیاتر بستون. جناب ولی سید مهران محترم متقدم سلام خدمت شما. ما گزارشات از ولایت ایران داریم که چند از قبل گفتن با عوضه چهارم لشاردا و با مستقلا و با رسولی های دیگر اگستان خیلی زیاد چیز است جنگ شدت پیدا کرده. باز برای ولیدی گفتن در گلوپوری مستقلا را ما گرفتیم گفتن ارغون دوی جمع واسران میشم. متاسفانه ما هیچ کنم بسن اتمالات برش با حق کنم نمیرسن. گفتن یکس از این برمان کسا که در دوستا در هلمان در گفتن از سر است و ما چهار ماه سید که در اونسواری مصفقله، البته در اونسواری مصفقله یا مارجت اشتباه نکرده باشیم که ما معاصره ماندیم. در چهار ماه گفتن فقط ما نگیم که اگر ما حوزه را کار کنیم ما خود معاصره هستیم، دوسته هستیم، اکمالات برای ما گفتن اکمالات میرسه. برای ما وجهی که برای ما اکمالات میرسه ما از اطراف مقامات بالا تهدید میکنم که اگر شما اونسواری را اعلام کردیم کل شما را ما خود ما به قتل میرسانیم. شما یا اونسواری را نگاه کنیم یا کلتان در اونجا کشته زمین. همین تیر مشکلاتی که در باید وجود داشته باشه ما چی میتونیم که مشکلاتی افغانستان و خاص را اولاد هرمان حل کرده باشه.
سلامت
ما شما زبانی در یکم وضاحت میخواستم لطف کنین مهربانی بکنین.
سلامت حسین من البته د دې معاصرې په ارتباط ځینو نورو اوریدونکو هم لیکلي دي. یو هم حاجی شمس الحق دی چې له سنګین څخه لیکلي دي، د ادا کوي چې په سنګین کې عسکر معاصره دي، حکومت یې ولې نه راباسي. پر حال والی صاحب دواړه اوریدونکو ته وروسته ځواب وایي. اوس یو بل اوریدونکی مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب.
سروان صاحب سلامونه، جوړ په خیر.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ پښتنه یا نظر.
نظر می دغه دی دغه والی صاحب دغه د هلمند او کندهار لوی لار بند ده. دغلار مخنیوی جیوی شیل چپ کنه حرام ده کنه حرد میوان سوالی ده از
سید من نه والی صاحب جواب در کی چی واقعا لار بنده ده بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله
مهرباني کوي صاحب
زما ده ز فرید د نړیوال څخه مې ستاسو سره د ټلیفون په کار خیر د ناوی ولسوالۍ په اړه پوښتنه کوله سروس
صحیح مهرباني پوښتنه وکینو
پوښتنه مې دا ده چې د ناوی ولسوالۍ د من د مرکزی ولسوالۍ څخه ده د دولتي چارواکي وایي چې موږ ورځ ډیر ژر د من په ناوی ولسوالۍ کې عملیات شروع کو او هلته هیڅ معلومات نشته هلته دغه زورواکي واکمن دي
سی ډیر مننه سلامت اوسئ یو بل اوریدونکی مخلو بیا والی صاحب ته نوبت ورکو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر سلامت او بخښور وخت لنډ دی د والی صاحب خدمت د پښتنه د جمال دی الحمدلله دونی وخت ځوان لري جدي د غلینو د دغه وساتي دا د برخ امنیت وساتي چې نه وساتي کبنا کې مصرف او د پښتنه د والی صاحب د ناس څخه مکوولو
سید کور ودان لټول اوریدونکو مننه والی صاحب مهرباني وکي او ستاسو نوبت
مننه د ټولو دوستانو چې پښتنې وکړلې اول قاری سره چې او بخیل نمبر له یاد وو د تخار نه چې زنګ ویلا وو سوال شما قاری سره بود چې در بعض وخت سربازای ما شما محاصره میشه ولی متاسفانه به اونا به وختشان رسیدگی نمیشه و حتی به اونا اخطار داده میشه که اونا اگر خدای نخواست اعلا کنه ولسوالی را و یا جای مشخص خود را شاید اونا با کشته شود از طرف ما یا بندی شود قسمی که امنیت برای مردم ما مهم است مساوی بینمی شکل زندگی سربازان ما و امنیت سربازان ما برای ما هم از او کده مهمتر است اگر ما امنیت زندگی سربازای خود و به اصطلاح چیزای تجهیزاتی که برای اونا ضرورت است این را ما مهیا نسازیم ما خیر توسط سربازان و توسط قوتهای امنیتی چه قسم بتانیم برای دیگرها امنیت تامین بسازیم به این شک نیست که ولسوالی مساقلا تقریبا از آمدن ما پیش یک و نیم سال پیش رو سقوط کرده این یک بسیار موضوع سابق است ولی فعلا هم بعضی ولسوالی های مادارم مثلا ولسوالی مارجاس یا نادلی که راه ما قطع است ما نمیتونیم از طریق زمین به اینا اکمالات بکنیم یگانه راهی که ما برای اونا اکمالات میکنیم از طریق حواس شاید سربازای ما و دوستای ما که اوجا قرار داره این دوستای ما از اون وقت معینه که مثلا 3 ماه 4 ماه است در سنگر زیاد وقت تیر کرده باشه ولی تا جایی که به ما معلوم است روابط بسیار نزدیک ما با اینا داریم حتی هر یکیش به خود ما شخص والی زنگ میزنه به قماندانای خود زنگ میزنه و مشکلات اونا از خود نزدیک درک کرده انشالله ما برشان اطمینان دادیم که چیزی که از واس و توان ماست اینا را از طریق هوا اکمال میکنیم تا وقتی که این سرکا برشان باز میشه و در ضمن چیزی مهمی که است وی است که انتقال با وقت زخمی و همچنان شهید این است که انشاءالله در این ما متحد هستیم به خاطر که اگر ما به سرباز خود متحد نباشیم اگر ما خدمت و چیزی که لازم است برای سرباز خود بکنیم و را نکنیم به این مطمئن باشیم که شاید ما باز موفق نشویم سر دشمن دیگه اولین چیزی که از طرف ما و امیر ما سر تمام مسئولین امنیتی چی قماندان قلوردو است چی مثلا قماندان زون و پلیس و دیگه ای همه گی به همین نظر است که همیش ما باید درباره زندگی سربازان خود اول فکر بکنیم تا
درست
ولی سب در
او دا هم وایست چه پسنگین که آیل که داوریدون که چه وای دستی اسکر شده چه محصره وی؟
نه سنگین ولسوالی هم ما دویم جز لیکل ده اغیر رو چی پخته نگره سنگین محصره ده سنگین محصره نده سنگین تا دی من دزمه که دی لار نقاقارونه دی پده که شک نشته چه دخمن و دغه تیرو یوې میاشتې کې 3-4 ځله ډېره غټه تهاجمي حمله د سنگین په ولسوالۍ وکړله ولی خوشبختانه هغو د ډېر قوي شکست سره مخامخ شو غټ غټ کسان یې پکې له منځه لاړل او د سنگین ولسوالۍ دا اوس هم د موږ په لاس کې ده د ځمکې نه لار ورته خلاصه ده د عمومي سړک د کندهار هلمند نه او څه قطارونه چې د موږ اکمالاتي دي هغه ټول د ځمکې د لارې نه ځي دغه خبره زه فکر کوم دوستانه وه چې د ورور وکړله
درست
همدارنګه کندهاري صاحب پوښتنه وکړله چې د هلمند او کندهار لار بند ده، د هلمند او کندهار لار خلاص ده، هغه کې څه ستونزه نشته. ماته چې معلوم ده، نن سهار په کوم ځای کې د مخالفینو د خوانه ډزې شوې چې د هغې په نتیجه کې یو میرمن شهیده شوې وه. کېدای شي 15 دقیقو یا 10 دقیقو دپاره ترافیک ځنډیدلی وي، ولې دا عمومي لاره د خلکو په مخ باندې خلاصه ده او هېڅ ستونزه وجود نه لري. همدارنګه یو بل ورور قاري صاحب د هلمند نه پوښتنه کړې وه چې ناوي ولسوالۍ ته کله عملیات دي، ځکه هغې ځای کې زورواک او یا په اسلام مخالفین حاکم دي. موږ هغه ځانګړي پلانونه چې لرو په ناوه ولسوالۍ او نورو سیمو کې، دا اوس هم بعضې عملیات د موږ شروع دي او دورونه هره شپه یا هره ورځ ویني چې موږ په بعضې ځایو کې لاسته راوړنې لرو. هغه ځمکني عملیات چې شروع کوو انشاءالله په هغې باندې دا ورور خبر شي. د ناوي ولسونه او د ګرمسیر او د ټول هلمند ولسونه د افغانستان خلک دي او د افغانستان د خلکو خدمت د موږ فریضه ده. یو بل ورور پوښتنه وکړه د برق د لاین په اړه ونه او د امنیت په اړه. زه فکر کوم چې د برق لاین په مسکون ډول ده، فقط د سنگین ولسوالۍ نه تر کجکي پورې، چې هغه سړک هم د دښمن تر تهدید لاندې ده، ولې په هغې ځای کې دښمن او هغه ولسونه د منځ هلته دي، هغو هم د برق نه استفاده کوي. او په مجرد چې دو هلته لاین قطع کوي، موږ د کجکي نه په دو باندې برق قطع کوو، نو په هغې ځای کې ستونزه نشته ده. نوې کومې پایې چې لګېدلې دي او لاینونه تیریږي، زه امیدوار یم د دې پایو د برق د لاین سره به هم په هلمند او هم کندهار کې موږ پوره برق ولرو، برېښنا به ولرو، او انشاءالله بعضې سیمې چې حتی برق نه لري هغو ته به لاینونه کش شي او د برق د برېښنا نه به هغه شي برخمن شي.
بله، او برېښنا شرکت وایي چې په هلمند کې خصوصا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، د برېښنا محصول د دولت وسلوال مخالفان ټولوي، همداسې ده؟
بلکل، دې کې شک نشته، د هغه سیمې چې د دو تر کنټرول لاندې دي، بالخصوص په کجکي کې بعضې سیمې چې هغې نه ولسونه د برېښنا نه مستفید کېږي. متاسفانه د دې په خاطر چې هلته موږ تر اوسه کنټرول نه لرو، د هغې د برق بل او یا محصول د دو جفته دي. بله
بله، سلامت اوسئ. بل اوریدونکي نصرت الله احمدزی پوښتنه کړې ده چې وایي آیا د هلمند په جګړه کې یوازې افغان طالبان جنګیږي او که بهرنیان هم پکې شامل دي؟
په دې کې شک نشته چې د هلمند جګړه ډیره پیچلې او په دې جګړه کې یوازې افغاني طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې نه، بلکې د دوی تر څنګ چچنیان، ازبکان، پاکستانی او حتی ایرانی وګړي هم جنګیږي. دغه وروستۍ بېلګه که زه درکړم، په مساقله کې موږ یو عملیات سرته ورسول تېره اونۍ کې، چې په دې کې تقریبا 15 شاوخوا د طالبانو ډېر کلیدي کسان له منځه لاړل، چې په هغې کې 4 پاکستانیان وو چې 2 زخمیان او 2 هم له منځه وړل شوي وو. دا مستقیما د ایسای کسان وو. په هغې ځای کې دو د هلمند د عملیاتو دپاره پروګرام جوړه وو، غونډه یې لرله چې هغه غونډه د موږ هدف لاندې راغلله او دا کسان په هغې کې له منځه لاړل.
بله صاحب، نورالله بارکزي له فرا لیکلي وایي کومې ولسوالۍ چې د دولت له لاسه وتلي دي بیا هم دولت د هغو د نیولو لپاره تصمیم لري او که نه لري؟ بل اوریدونکي لیکلي دي عزت الله اعظمي وایي د هلمند ولایت سرحدات چې له پاکستان سره ګډه پوله لري څومره خوندي دي؟
په دې کې شک نشته، هغه سیمې چې د دښمن تر کنټرول لاندې دي او په ځانګړي ډول په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دوی تر کنټرول لاندې راغللې، د هغې سیمو دپاره موږ ځانګړي پلانونه لرو. موږ د هلمند ولس د خپل ځان ولس، خپل وګړي، خپل مشران، خپل خویندې ورونه ګڼو او دا خپل فرض ګڼو چې هغو ته ځان ورسو او د هغو دپاره هغه حق چې په موږ باندې د هغه ادا کړو، یعنی هغه امنیتي پروګرام یا پلانونه عملیاتي چې موږ لرو، په دې کې د هلمند ټولې سیمې بدون د کوم تبعیض او فرق نه شاملې دي. څومره چې په سرحد پورې ارتباط لري، متاسفانه په دغه 14-15 کالو کې حتی دلته د نړیوال ډېر ځواکونه، 40 شاوخوا ځواکونه هم موجود وو. د ایران او پاکستان سره 210 کیلومتره د ډیورن لاین هغه خط متاسفانه کنټرول لاندې رانغی، دغه اوس هم هغه سیمه د دښمن په مخ باندې خلاصه ده او دښمن که وغواړي د ایران او د پاکستان نه په مرز باندې په ډاډه ډول بدون د کوم تشویشه اوړي راوړي او راتلېدلی شي. ولې هغه پروګرامونه چې موږ لرو انشاءالله په دې به وتوانېږو چې ورو ورو هغې خواته هم ځان ورسوو او دغه د ډیورنډ په خط باندې امنیتي پوسټي واچو ترڅو وکولای شو د دښمن عبور مرور دغه دوه سیمونه تراوري او دلته د منګه اولادونه وجني د منګ ملي شتمنۍ لوټي دغه مخبلي وي.
بله محمد فهیم عجیب له میدان شاره لیکي د اوبو بندونه ملي پروژې دي که ملت دی که طالب دی که هر څوک دی د هغې د جوړېدو باید مخالفت ونه کړي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه دي. د دوی نظر ولې یو بل اوریدونکی تنها صبری لیکي وایي د معارف په برخه کې په هلمند کې څومره کار شوی دی ما چې وایي څومره اوریدلی دي په هلمند کې د جګړو له کبله معارف ته ډېر زیان اوښتی دی.
بله من په هلمند کې تقریبا 140 خونځي لرو چې د دې 402 خونځي لرو په بخښنه سره چې د دې جملې نه 140 شاوخوا په ناتیرو 15 کالو ناخوالو کې تلل شوې دي. د دې جملې نه موږ هڅه پیل کړې ده د مخاورو سپینګیرو د متنفیزونو او علماو په وساطت باندې د مخالفینو سره تقریبا په 13 یوه میاشت یوه نیمه میاشت کې موږ په دې وتوانېدو دیارلس ښوونځي هم نور د خپلو بچانو په مخ باندې خلاص کړو او انشاءالله دا لړۍ به جریان لري. مخکې هم ما اشاره وکړله چې په اووه کاله کې درسي کتابونه هلمند ته نو رالیږل شوي او هماغه زاړه کتابونه به استفاده کېدله چې په یوه سنف کې مثلا نیمایي زده کوونکو ته به کتابونه ورکړل شوي او نیمو ته نور نه رسېدل. نو په دې اساس باندې موږ هوډ وکړ او تقریبا یو غونی مخکې په دې وتوانېدو چې د کابل نه په زرهاو کې نوي کتابونه هلمند ته راورسو ترڅو د خپلو اولادونو لپاره د تدریس ښه زمینه برابره کړو د ښوونې.
بله والي صاحب په نن هم موږ یو راپور درلود د خیالي عسکرو په ارتباط چې امریکایي پوځیان وایي د هغو لپاره معاش قطع کړی دی. په هلمند کې دا خبره ډېره کیږي چې خیالي پولیس دي خیالي عسکر دي. څومره تاسو دا خبره منئ چې واقعا خیالي پولیس شته خیالي عسکر شته او کوي په وړاندې څه اقدامات تاسو کړی دي؟
په دې کې شک نشته چې دا ستونزه یوازې په هلمند نه په کېدای شي د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وي. په اکثره ولایتونو کې ولې په هلمند کې دا ستونزه وه او موږ تقریبا څو میاشتې را په دې خوا د دغې خیالي عسکرو د له منځه وړلو دپاره مختلف پلاوي تعین کړي دي چې په ترڅ کې مو تر اوسه پورې د 200 شاوخوا خیالي پولیس له منځه وړي دي او دغه لړۍ دوام لري. زه ولسونو ته ډاډ ورکوم او نړیوالې ټولنې ته هغه پیسې چې دلته مصرفېږي د هغې د زرې زرې موږ حساب ورکو خپل ولس ته او انشاءالله حتی الوس به کوشش کوو چې هغه خیالي او یا خدمتي عسکر چې هغه دنده مثلا دلته په هلمند یو ولسوالۍ کې چې هلته باید د دښمن په مقابل کې وجنګېږي او یا خلکو ته خوندي امنیت راولي او یا د قانون د حاکمیت دپاره کار وکړي هغه مثلا د یو چا سره په کابل کې خدمتي وي دغې لړۍ ته به د پای کې کېږدو او تقریبا 80% مو دا موضوع حل کړې ده او چا پاتې ده په هغې باندې هم جدي کار روان ده.
بله محمد ولی همت له هلمند لیکي وای زما سوال والی صاحب څخه دا دی چې د سنگوریانو په نامه ملیشي ولی جوړی شوې دي؟ خدای دې وکړي دا نوم سم تلفظ کړی وي. په دې نامه ملیشي شته؟
بله و دا اصلا دا د سنگوریانو نوم خپل ولس پر خلکو باندې شه ده د امنیت په تشکیل کې دا کسان د سنگوریانو په نوم نه بلکې د امنیت ملي کارکونکو دي. دا یو نظر وو چې د قهرمان صاحب د خوانه تقریبا یو کال مخکې ورکول شوی و او دلته د ملي امنیت په چوکاټ کې په دې باندې کار وشو. دا کسان د امنیتي ملي د پولیسي ملي او د نورو سره هیڅ فرق نه لري. یوازنی فرق دا ده چې د دونه موږ اوپراتیفي ګټه اخلو او دو په عادي جامو یا لباس کې لکه د یو عادي وګړي غوندې ځي مثلا د دښمن منځته اول ته په دښمن باندې حمله کوي. نو په دې کې شک نشته ده چې دښمن ته دې ډلې درانده تلفات اړولي دي او یو د علت نه چې خلک مثلا بالخصوص د دښمن له خوانه دې ته لمن وهل کیږي چې سنگوریانو دا وکړه او هغه وکړه او دلته غلط کار وکړ. اصلا که واقعیت وایي د موږ ټول امنیتي قوتونه د تقدیر وړ دي ولې هغه لاسته راوړنې چې په ځانګړي ډول د موږ دغه قطه لري چې هغو په د محلي لباس کې ځي د دښمن په مابین کې عملیات سرته رسي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. دښمن د دغې قوتونو نه پوزې ته راغلی ده. هماغه ده چې دښمن تبلیغ کوي او د هغې اغېز لاندې بعضې نور دوستان هم د موږ راځي. هیله مې دا ده چې هر نوع ستونزه
که د سنګوریانو په اړوند وي او یا د نورو امنیتي ځواکونو په اړوند او یا د بل څه، لطفا د ولسونه او د منګه مشران د ما سره شریک کړي. زه د دې ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغې ته به د پای ټکی کېښودل کېږي. منګه په هلمند کې 40 ساعته د شکایاتو شمیره لرو. دوستان خویندې ورونه د هلمند ولسونه کولی شي د هغې نه ما سره تماس ونیسي. په هر ځای کې که د هر امنیتي کارکوونکو له خوا نه څه ستونزه پېښه شوي هغې ته موږ خپله رسیدګي کوو او دا فرض ګڼو په ځان باندې.
ډېره زیاته مننه کورودان. یوه پوښتنه د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو. خیر اول به دوی ته نوبت ورکړو، لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم دی.
د ولسوالي والیا کمانډان د نیو کس خامخا د طالبانو سره لاس دی چې هغه مخکې ځایونه نیسي، پوستې نیسي یا موږ امنیت ځواکونو ته یو ګواښ پېښوي. دغسې کسان په ولسوالیو کې خامخا شته دي، د دغو مخنیوی دی که موږ نور هېڅ نه لرو. ولس ته موږ ورور دی.
صحیح سر، ډېره زیاته مننه والي صاحب. په دې دودي په خبرو کې دا مرزیاته کو چې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پر وسلوالو مخالفانو باندې خرڅوي، یا هوایي ډزې کوي، مرمۍ یا سزایې کوي، پوچکې خرڅوي. خصوصا په هلمند کې دغسې راپورونه ډېر دي. وایي
د هغې ورځې نه اته میاشتې چې زه راغلی یم، په دې اړوند باندې موږ جدي اقدامات کړي دي. که مخکې کومه ستونزه وه کېدای شي وبه اوس مثلا موږ خپلو ځای په ځای پوستو او یا بیسونو ته د پوچاکو په مقابل کې مهمات ورکوو. یعنی د دونه موږ هغه د مرمۍ پوچاک پاتې شونې شمارو. که سل مرمۍ مصرف کړې وي د سل نورې ورکوو، او که 200 مصرف کړې وي 200، یعنی هغه موږ ترې نه اخلو. دا د نظامي شورا پرېکړه دلته شوې ده. همدارنګه د اسلحو او د نورو په اړوند غیر د دې نه چې کومه پوسته دې موږ سقوط یې کړی وي او یا هلته موږ شهیدان ولرو، د هغې سلا د دښمن وړي. داسې راپور چې په واضح ډول سره خلک ژوندي وي او پوسته وجود ولري په دښمن د سلا خرڅه شي، داسې راپورونه نه لرو. زه پوره ډاډه یم چې د موږ امنیتي ځواکونه د موږ نه زیات دي، په خاطر چې هغوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي، دې هېواد ته ژمن دي او خپل مسؤلیت.
ډېره مننه، ډېره زیاته مننه د هلمند والي ښاغلی حیات الله حیات چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ او د ازادي راډیو د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. د تاسو اورېدونکو هم منندوی د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر بجو دوام لري.
مننه.
خوتن که زما روی زما ژوند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی. چی در ترازی شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی. سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی، چې در ترازه شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی، زما گران هلمند د سولی کورسی. Get this شایست سیلونا نازلین سند زارو کاندی تر سر بند رسول کرسی از مگران هیل مند رسول کرسی خدای دی خودن که زما روح یه زما جوند رسول کرسی از مگران هیل مند رسول کرسی از مگران هیل مند رسول کرسی مرکز دیلم او کمال دی غرم شهی سیاد دالا یال دی